مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه سلطان سرور تاسو ستړي مسی او د ازدی رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شوراوي چې په کابل کې په تیرو درې میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبل کمه شوې ده. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان لسمه د جولای لومړۍ نیټه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په انتخاباتو کې رای ورکړي. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدراعظم سره خبرې کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان هندوستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه شوې ده. د دې شورا نوي بیان کبیر حقمل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تېر کال په دریو میاشتو کې 422 کسان وژل شوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی.
که موږ تېر کال له سکل سره پرتله کړو، په تېرو درې میاشتو کې چې موږ سکل یو نسبت تېر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
تفصیل وروسته اوریدلی سئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رای ورکړي. جان باس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. د امریکا سفیر جان باس لیکلي چې طالبان یو ور بیا د ملکي افغانانو وژنه جاري ساتلې ده. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې ناوخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نوري نیولي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل شوې ده. دوی وایي پر دغه جوړېدونکي بند او امنیتي کمربندونه یې د شنبې ناوخته وسلولو حمله وکړه چې تر پرون روانه وه. د پکتیا د والي ویاند وایي په حمله کوونکو کې د وسلولو طالبانو تر څنګ پاکستاني وسلوال هم شامل وو. عبدالله حسرت یې د مرګ ژوبلې په اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې 43 تنه ترهګرو ته چې پاکستاني اتباع هم پکې شامل دي مرګ ژوبل اوښتي. په دې کې 13 تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي.
د ولی ویاند وایي په دې نشته کې د عامه ساتنې د کنډک 11 تنه افغان سرتیري هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قومندان، د ملي امنیت رئیس، د تندر قلو اردو درستیزوال او نور امنیتی مسئولان ورغلی دي. له پاکستان په خبری راپورونه کې ویل سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته پاکستان ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینی مانی سم د لاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له وسلولو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي، څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. ولسمشر ټرمپ په نتیجه کې پر پاکستان مالی او پوځي مرسته کمه کړې ده. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایی حملې کړې دي. سانا خبری اجنس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونې نه د خصل سوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول سوي میزایل د لبنان له فضايي حریم څخه تیر سوي دي. د اسرائیل د پوځي وویان نن د سوریې د دولتي اجنس د ادعا په اړه له څویلو ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ ځکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول سي. ښاغلی ګوترش پرون په ابوظبي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل.
We are here because the world is facing a great
موږ دلته ځکه راټول سیو یو چې نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. اقلیمي بدلون هم دا اوس راغلی ډېر په چټکۍ سره روان دی، دومره چې ان د نړۍ د ساینس پوهانو له اټکله هم چټک. د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پرې یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. ترکی پرون وویل چې د دغه هیواد شپږ راتبه په لیبیا کې د خلیفه هفتر وفاداره ځواکونو نیولی دي. د خلیفه هفتر ځواکونو ویلي چې په ترابلس کې د ترکی یوه بی پیلوټ الوتکه ویجاړه کړې ده. هفتر وروسته له هغې پر ترکی شتمنیو د حملو امر وکړ چې د لیبیا هغه حکومت ورڅخه یو کلیدي شارګوټی ونیوه چې نړیوالې په رسمیت پیژني او انقره ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د خلیفه هفتر ناقانون عملي شو لخوا زموږ د شپږو اتباعو نیول کېدل د جنایت او شوکونې یو عمل دی. د دغه بیان له مخې انقره د دغو شپږو ترکانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتونکې ده او که داسې ونیسي د هفتر پوځیان به په نښه شي. په بیان کې نه دي ویل سوي چې دغه ترکیې اتباع کله او چیرې نیول سوي دي. خلیفه هفتر چې ځواکونه د لیبیا د ختیځ او جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت څخه چې نړیوالې په رسمیت پیژني د پلازمینې د نیولو لپاره د اپریل په لومړیو کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې یې ځای پیدا کړ. انګلستان په پرونی مسابقه کې چې په برمنګهام ښار کې وسوه د هند لپاره د 338 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو یوازې 306 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 130 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان به دوه نورې مسابقې هم وکړي چې وکولی سي د څلورو غوره لوبډلو په قطار کې خپل موقف تضمین کړي. د هند ماتې د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډپ کړې ده، ځکه پاکستان په 9 امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی و او اوس له انګلستانه په یوه کم امتیاز 5 مقام ته ټیټ سو. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویست انډیز ټیمونه په نړیوال جام کې سره مخامخ سي. د دوی لوبه د انګلستان د چیستر لی ستریت په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. تاسو ازادي رادیو ته واجی یاست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په کابل کې په تیرو دریو میاشتو کې ولسي مرګ ژوبله کمه شوې.
په تیرو دریو میاشتو کې چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
ګڼ کسان وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره له تقویتي نوملیکنې پاتې دي.
تیر کال وندا شیلانات نه پاتو داغونه شکواله سي خپل تذکرہ ستیکر کم واخ کم لوم خبر.
د افغانستان د اواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز وایي چې په تیرې وکال کې دوی د ټلیفون لارې د 28,000 افغانانو ستونزې حل کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ځینې ډیموکراتان او د ولسمشري ټاکنو کاندیدان وایي چې ډېر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. 219 پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. پرونی د سر موضوع راخلو. په کابل شهر کې سرش په سر لای د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه شوې ده. دا خبره د ملي امنیت شورا پرون کړې ده. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت سرش کال په بې ساري توګه په تروریستي بریدونو کې د خلکو مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو ځینې ډلې وایي چې لا هم ملکیانو ته په هوایی او نورو حملو کې مرګ ژوبله اوړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په ګرمشتي پلازمېنې کابل کې چې نږدې هر سیمه یې د یوې خونړې پیښې شاهده پاتې شوې، سږ پسرلی نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوي. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یوه غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو دا 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي سږ پسرلی په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. د دې شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي روډ سره په خبرو کې هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګ جوړبلې زیاته مخې نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي ادارو د ښکېدو له امله سکهال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. موږ تیر کال سکهال سره پرتله کو په تیرو درې میاشتو کې چې موږ سکهال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. پخوا به د امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دوی هم په کابل کې د مرګ ژوبلو کمی دل هیڅ کوي او ټینګار دی چې لا هم د وضعیت د ښه والي لپاره کار وشي.
موږ او د نورو نړیوالو نهادونو پرله پسې فشارونه په وسلوالو مخالفینو باندې همدارنګه د حکومت د جګړې په ښکېلو غاړو باندې د رسنیو له لوري د جلساتو له لوري فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسیږي. نو یو تاثیر همدغه اډوکسۍ همدې بدخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلې ده. زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمې شوي خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خواو غږ کړی چې په جګړو کې د ملکانو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی، خو لا هم ملکان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې، د ځای پر ځای شویو ماینونو چاودنې، هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره د افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
د افغانستان اواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز په تیرې وکال کې د ټلیفون له لارې د 2500 افغانانو ستونزې حل کړې دي. د دغه مرکز مسؤلانو پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې نه هواري سوي ستونزې د دولت او د ملګرو ملتونو د سازمان تر چتر لاندې بنسټونو ته راجع سوي دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان اواز ته خره غلا شریفه تاسو سره پاړی کې دا تاسو سره څومره ست کولې شو
سلور سو لس شمیره چې تاسو د ملګرو ملتونو له سازمان سره نخلوي. په تیر یو کال کې د طبي پیښو لامل سلور زرو زیانمنو شو او د جنگونو لامل سباندې 2.5 میلیونو بې ځای شو ته رسیدنه د دغه ټلیفوني کرخې هدف ګڼل شوې ده. د یو ان او پی ایس یا د ملګر ملتو د پروژهی دفتر رئیس پاول کروچ شنگ وویل د دغه مرکز د ټلیفون آتا پریټرانو په تیر یو کال کې د سبان د شپې ته زورو افغانانو ستونزو ته حل لارې پیدا کړې دي. د وویل تر اوسه چې مو 2500 ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې، 90% ته مو د حل لارې لټولې دي او پوښتنې چې ځواب یې غوښته هغه مو د حل په خاطر په سازمان کې دننه د خپلو همکارانو او دولت سره شریکی کړي دي. د افغانستان اواز د ملګرو ملتو د ټلیفوني خدمتونو یو برخه ده چې تیر کال د افغانانو د ستونزو د تشخیص په مقصد په کابل کې فعالیت پیل کړ. دغه مرکز مسؤلین ډاډ ورکوي چې ټول ټلیفوني معلومات په دغه مرکز کې پټ ساتل کیږي. دوی په ځینو ولایتونو کې لکه میدان ورک او بادغیس کې د دواړو لورو لخوا د ټلیفوني خدمتونو په محدودولو اندېښنې وښوده او په دې برخه کې د خلکو د نظریاتو د بیانولو غوښتونکي شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسمشری انتخاباتو لپاره د تقویتی نوم ثبتولو په خاطر څه کم 300,000 کسانو نمونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي چې د لرو ولایتونو څخه ورته په دې اړه لا هم بشپړ فهرست نه دی ور رسیدلی. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د تقویتی نوملیکنه لړۍ نه یو ورځ تیریږي، خو د نادریه د لیسې مخې ته په لسګونو کسان لیدل کېږي چې نومونه یې لا نه دي ثبت کړي. په دغه لیسه کې یوه ورځ مخکې د خاریانو د تقویتی نوم ثبتولو لپاره یو مرکز خلاص و، خو اوس دغه بهیر پای ته رسېدلی او یو شمېر خاریان ولاړ دي چې خپل نومونه ولیکي. د کابل ښار اوسیدونکی صادق چې تذکره په لاس کې ده وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې هم نوم نه و لیکلی.
ولسي جرګې انتخابات کې ما ګډون نه و کړی، ځکه ما کارت نه درلود. هم متاسفانه مونږ چې هماغه مرکز د ثبت نام ته لاړو هلته ویلی سي مونږ دا حق نه لرو اوس، ځکه دا تایید شوی نه دی. تاسو نه شي کولای سي بیا ځان ثبت نام کړی یا ځان دلته ثبت کړی.
تقویتی نوملیکنه د هغو کسانو لپاره و چې د بیلابیلو لاملونو له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتی نوملیکنې لپاره په 3 ولایتونو کې 450 مرکزونه فعال کړل، چې له دې جملې نه په ځینو ولایتونو کې د دغه بهیر تر پای پورې 90 مرکزونه تړلي پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو مرکزونو د تړل کېدو لاملونه په هلمند، زابل، اروزګان او ځینو نورو ولایتونو کې ناامني، د پوهنې وزارت نه همکاري او ورته د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدل ګڼي. د دې ترڅنګ د دغه بهیر په اړه د خلکو بې خبري بل ستونزه په ګوته شوې ده. د کابل اوسیدونکی سهراب چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې نوم ثبت کړی وایي، راغلیم چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره تقویتی نوملیکنه وکړم.
تیر کال هم دغه شي اعلاناتو نه پاتې وو، اوس د هغه نه شو کولای سي خپله تذکره ستې کار کوم، وخت کم لوم خبر او اوس بیا هم دغه شی پاتې شولم. زه غواړم چې یو څو ورځې بیا خپل انتخاباتو جریان د ستېکر ولګي، که نه باید یو څو ورځې بیا ورکړي.
د تقویتی نوملیکنې بهیر د جوزا په 13 پیل او د سرطان د میاشتې تر راتمې دوام وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نسبي شمېرې ښیي چې نږدې 340,000 کسانو د تقویتی نوم ثبتولو په بهیر کې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات وایي
د دې جملې 4,900 کوچیان دي، 1,400 ښځینه. بدبختانه په افغانستان کې موږ او تاسو دې شاهد یو، هره پروسه چې وروستۍ کېږي د خلکو بیروبار او ګڼه ګوڼه په هغې باندې زیاتېږي. خو د شپې تر ناوخته پورې زموږ همکارانو کار وکړو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د دوی معلومات ښیي چې په دې بهیر کې سلګونه کسان له نوم ثبتولو پاتې شوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خلکو ته د خیالي نوملیکنو راپور نه ورکوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وایي په دغه بهیر کې چې باید 2,000,000 کسانو پکې نوملیکنه کړې وای، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ارادې او پروګرامونو د نشتوالي له امله دا ځل بیا هم ډیری خلک د سیاسي مشارکت له حقه بې برخې شول. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې محاصره سرتیری د کوریات په لامبو ماتوي. زموږ همکار چې کجکی ته تللی وایي چې دلته سلګونه سرتیری د اوبو د لوی بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت لپاره دنده ترسره کوي. د الیاس د راپور به سره واورو.
چې سترګې څار کوي شین کړم اوبه دي، خو هغه سرتیری چې دلته د یوه لوی ډام او د برېښنا د سترې فابریکې ساتنه کوي یوازې په یوه څنډه کې لمبېږي او د ژورو اوبو خواته نه ځي. هلمند چې د هېواد د جنوب په وچه سیمه کې راایسار ولایت دی، اکثره خلک یې د اوبازۍ سره بلد نه دي. د عامه پروژو د ساتنې پولیس امین الله حبیبي چې ټیک 10 کېږي دلته په کجکي کې دنده لري، وایي ډېری ملګري د اوبازۍ سره بلد نه دي، خو هغوی چې د افغانستان د شمال او ختیځ دي کولای سي د کجکي د اوبو د بند نسبت ژورو اوبو ته ولاړ سي. د ده نه مې چې د کجکي د اوبو په دې ډم کې د نږدې هرې ورځې اوبازۍ وپوښتل، راته وویل دوی چې کلونه کېږي د دې بند امنیت ساتي نو پکې سات هم تېروي.
دلته خو راغلي د ملګرو سره به دا ډم کې لمبېږو په کاسه کې، نو دلې خپل وظیفه هم کو، د دا ډم ساتنه هم کو. چینې راځو د ملګرو سره دلې یو ساعت یو نیم ساعت لمبېږو، نو دلته خو بل بیا هغه بل شی نشته، نه بازار شته، نه کور شته، نه کلی شته. بس دلې په دغه تنګي کې په کجکي کې محاصره یو. دغه ډم زموږ د ساتیری ځای دی، بل ساتیری ځای موږ نه لرو په ګرده ولسوالۍ کې.
د کجکي د برېښنا بند او د اوبو ستر ذخیره د علي حضرت ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده، چې له امله د هلمند د نهر سراج په شمول په نادالي، ناوې، ګرمسیر او خنشین ولسوالیو کې زرګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. د برښنا په برخه کې دوه پخوا او یو توربین اوس تړل سوی دی چې شاوخوا 350 میگاواټ برښنا د کجکی مساکلا او سنگین ولسوالی په شمول د لشکرګا او کندهار شرن رڼا کوي. په ذخیره کې د اوبو سطح د تیر کال په نسبت ښه ده، خو د ذخیرې څخه د اضافي اوبو پر پارچاوه د وتونکو اوبو اندازه کمه سوې، اما وچه سوې نه ده. که څه هم ملي اردو، ملي او محلي پولیس د بند پر شاوخوا ګڼې پوستې لري، خو د برښنا د فابریکې او د بند د امنیت دنده د عامه پروژو د ساتونکو پولیسو په لاس کې ده. د فورن پالیسي خبرونې خبریال انډریو کوالټي چې د یوې مودې راهیسې کجکي ته راغلی دی او د برښنا د بند د فابریکې تر څنګ د دې سیمې د امنیت په اړه تحقیقي راپور لیکي، راته وویل د افغان ځواکونو دغه ډول ساتیری خوښیږي ځکه په دې وړه او محاصره جغرافیه کې د میاشتو میاشتو دندې اجرا کول اسانه نه دي. دی وایي زه فکر کوم دلته هره ورځ اوبازي یوه د هغو لارو چارو او سرګرمیو څخه ده چې دوی کولی سي کورونه او رخصتۍ پرې هیرې کړي. د کجکي د تنګي دغه وړه سیمه په داسې حال کې سلګونه افغان سرتیري ساتي چې طالبان د عامه پروژو په برخه کې د یوه تړون او تعهد له مخې د برښنا د دوهم پاس د کارونو او د برښنا د فابریکې په چارو کې مداخله نه کوي، خو کتونکي وایي حکومت غواړي په دې ډول وښيي چې دوی په هر ډول شرایطو کې کولی سي په دوامداره توګه د عامو او سترو پروژو د امنیت ساتنه وکړي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند، د کجکي تنګي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به سلطان محمد سرور راته ووایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
له امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر اووم پړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو او طالبانو تیره شنبه د مذاکرو نوی پړاو پیل کړ، د افغانستان په زیاتو برخو کې خونړۍ جګړې زیاتې شوې. په لیکنه کې لولو د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو هدف له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره د مشروط مهالویش ټاکل دي، په بدل کې به طالبان تضمین ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. پر دې موضوع موافقه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ورځپاڼې د تېرې جمعې او شنبې په ورځو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو سرچینو په حواله د نږدې 300 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو غړي دي. د لیکوال په باور دا څرګندوي چې د مذاکرو پر میز موجوده خوشبینی دا معنا نه لري چې سمدلاسه به تاوتریخوالی هم کمیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې له خپلو لاسته راوړنو د سیاسي امتیاز لپاره ګټه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ډیپلوماتان چې مشري یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو مرکچیان د مذاکرو د لومړۍ ورځې په پای کې هوسا ښکارېدل. د ورځپاڼې په باور که څه هم د امریکا او طالبانو مرکچیانو د موافقې پر مسوده د سلا کېدو لپاره پرمختګ کړی دی، خو دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په لور کوم پرمختګ نه دی کړی. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف په خپله پرونی غنه کې په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اتو کارکونکو د وژل کېدو پر راپورونو لیکنه خپره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز ابراهیمی پرون یکشنبه وویل دغو کارکونکو په معروف ولسوالۍ کې تقویتي نوم لیکنه پر مخ بیوله چې د شنبه پر شپه پر دې ولسوالۍ د حملې ښکار شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ویلي دغه کارکونکي د ولسوالۍ په ودانۍ کې دیره وو چې وسلوالو طالبانو یې د باندې په منفجره موادو ډک هغه څلور هموي وسایط منفجر کړل چې غلا کړي وو. بلخوا د کندهار امنیه قمندان ویلي دي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتي. جنرال تادین خان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو لومړی د هغو څلورو هموي وسایطو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې چې په منفجره موادو بار وو. د قومندان په خبره ورسته جګړه شوې چې په نتیجه کې یو لس امنیتي سرتیری، څلور ځان وژونکي او ولس وسلوال طالبان وژل شوي. په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د یکشنبې د شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبل اوښتې. د ټلیګراف ورځپاڼې په لیکنه دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوال طالبان په قطر کې له امریکایي لوري سره د سولې په مذاکرو بوخت دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغو مذاکرو هدف د افغانستان د 13 کلنې جګړې پای ته رسول دي.
اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د کانګرس ځینې ډیموکرات غړي او د ولسمشري ټاکنو ځینې کاندیدان وایي چې ډیر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل او دا کتنه ډیره ښه وبلله. سفیر ولستانګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړیو په هغه څه چې دوی د کیم جونګ اون په څیر له مستبد رهبرانو سره د ټرمپ نږدېوالی بولي انتقاد کړی دی. دوی اندېښنه لري چې له کیم جونګ اون سره به د ټرمپ پرونی ناسته یوازې په عکس اخیستلو تیره شوې وي. سناتور برني سندرز چې د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو یو کاندید بلل کېږي پرونو ویل د امریکا له مخالفینو سره د ټرمپ د ناستې په ضد نه دی، خو د دې په خبره باید په خبرو کې د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک چلند وشي. اندېښنه د هغه په ډېرې بې ثباتۍ کې ده. زه له کیم جونګ اون سره په شمالي کوریا یا بل هر ځای کې د ټرمپ د ناستې مخالف نه یم. زه نه غواړم چې دی یوازې عکسونه واخلي. ټوله دنیا او رسنۍ زیر وي چې سبا او بله ورځ څه کېږي. که موږ دې نړۍ ته سوله راولو، موږ باید ډېر ډیپلوماتیک مخته ولاړ شو، نه دا چې یوازې عکسونو ته ودرېږو. د امریکا یو بل سناتور چک شومر وویل داسې ښکاري چې دیکتاتوران پر مخ روان دي او هغه خلک چې په ډیموکراسي باور دي مخته نه ځي. امریکایي سناتورانو دا سرګندونې وروسته له هغه کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د شمالي او جنوبي کوریاګانو په یو سرحدي سیمه کې وکتل. دا د ټرمپ او کیم جونګ اون درېمه مخامخ لیدنه وه. هغوی په دوو مخکنیو ناستو کې چې لومړی تیر جون په سنگاپور او دویمه یې 1 فبروري په ویتنام کې وشوه، د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي لانجې بحث وکړ. لومړنۍ ناستې که څه هم د روابطو د پیل لپاره مثبته بلل شوې وه، خو دویمه یې بې نتیجې پای ته ورسېده. په پرونۍ او درېیمې لیدنه کې ټرمپ د شمالي کوریا خواته ورتیر شو او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې د هغوی په خاوره کې روغبړ وکړ. هغه خبریالانو ته وویل موږ په دې سرحدي سیمه کې ولیدل او هغه ته مې وویل چې غواړی درشم. هغه وویل زه به وویاړم، مهرباني وکړئ. ما ته د ویاړ ځای و چې دا کار مې وکړ. لیدنه مو ډېره ښه وه. ټرمپ لومړنی امریکایي ولسمشر و چې د شمالي کوریا خاورې ته ننوت. د شمالي کوریا په پوله د هغه ګام ډیرو یو زړور اقدام بللی، خو ګڼو انتقاد هم پرې کړی. د باراک اوباما د ادارې د کور جوړونې پخوانی وزیر او د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید جولیان کاسترو له کیم جونګ اون سره د ټرمپ پر غیر جدي چلند انتقاد کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پونسان کې د سهار 8:28 سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر حبیب زید د لوګر له ازرې په خپل سیمه کې لیکلي کوم غونډه چې په قطر کې روانه ده ګومان مینه کوي چې نتیجه به ورکړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي فکر نه کوم چې سوله دی راسي. دولت هم بریدونو ته دوام ورکړی دی، امریکا هم بمباری کوي او طالبان هم خپلې حملې کوي، دا څنګه سوله ده؟ فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي په قطر کې روانې خبرې مثبتې معلومیږي، هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي هغه څوک چې پر ملکیانو حمله کوي یو لوی جنایت ترسره کوي، ځکه ملکیان بې طرفه دي او د دوی خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وسی. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکي د خوراکي موادو نرخونه په دې ورستوي کې ډیر زیات لوړ شوی چې بېوزله خلک یې د رانیولو توان نه لري. شکیب لازری لیکلي طالبانو د ازری ولسوالۍ ټول لري د عام خلکو د خوراکي موادو پر مخ تړلي، عام خلک زیات پتنګ سی ودي هیڅ نسی کولای. او عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي د کرکټ ټیمو کمزور سبې دی، باید چې پر دوی کار وسی. تاسو آزادی رادیو ته ورجست د همدغه خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شوراویان وایي چې د تیر کال په لومړیو درې میاشتو کې 422 کسان وژل شوي او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو